په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
دویمه نیمایي کې در صدا صدې میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی یو شای ونګ د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پک شبکې دا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یون ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل شبکې لیکلی دی د اتکا د دایرې ماتیدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو چې د هغې ډلې د خلکو بشري اساسي اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي. هرات ولایت ته د قطر هیواد 50 ټنه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. دا خبر د افغانستان محلي رسنیو پرون پنجشنبه ورکړی دی چې دغه مرستې دې ولایت ته رسیدلې دي. په دغه بشري مرستو کې هغه توکي شامل دي چې څه باندې 2000 اغیزمنو کسانو لاسنیوی پکې کیږي. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنجشنبه ویل په جګړه ځپلې سوډان کې له جنسي زور زیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. دغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتح البرهان او همدارنګه د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ مشري محمد حمدان کوي روانه ده. ویل کیږي چې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوی دي. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي دغه چاودنې هدف هغه بس و چې ملکیان د انتخاباتو له یوې غونډې یوې بلې سیمې ته استول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړي. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبی قریه خاوندې او ششیر وایي. د تمه یې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق می بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان و ما چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب اوس جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړي وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوته قلفي و حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دري معیاري شعر کې هغه کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونل. مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره، یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل. هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه وو. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت وو هغه وخت. په مغه کار پیل کو، بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم. په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم، بیا هندوستان ته راغلم. دلته وم مال چې کچیرې او زه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، دغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنوع الخروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم. هلته مونږ ډېر کارونه وکړل، مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړ ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارالانشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و، عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې د شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودی یو مړې دودی پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي، او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست دي عمومي اتاق کې، دا مسؤلیت دي ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم، چې د افغانستان د مظلوم خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شیر څخه ماته خدي پدې چې شیر دلته په دغه سی ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او خلک چې دودی دلی خلک چې ډیر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرې خودل شیر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه شاعر کسی است که نمیتانه شیر نگه او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال بیا دا زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې با کتاب می گولی کل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه می گولی کل بیا پا اغا سکی دوب شوم پا دا اتاق که و پا دا اغا اقتصادی چار در افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد دا حکومتون بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسر نشد خب هر صورت مو خبال حلیزالی وکرد
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دې دورې تاسو چې فساد او د کار زمينه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمينه شته د کار پیسې شته او مخې نیول کیږي اما هم اشرف غني هم کرزي دوړو غوښتل چې فساد نه وي حداقل دا شعارونه ورکول ولې دوی نه بریالي کېدل
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشند لشکریانش درخته ها از بیخی دا مسائل متاسفانم ده غصی و اصلا مسئله چه شیود که یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خود سطول خوصی ده افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپل که دی مسئل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او دیګه ذخایر درلوده په ټول افغانستان کې او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی دی روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زموږ هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې په ټول بنادر کې ذخایر لرو مخکې نوې ده یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېسار دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنی اسیا لپاره وی هم موږ دا کولی شو دا جوړ شو بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړ والته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې وبو نه وی موږ د پول تخنیک از خزینه د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولی موږ ته یو بشکو وراوله په کانتینټال هوټل کې مونږ وکولای شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافیلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ درې مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی په عین زمان کې د اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه معمولین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه دي شهر دي کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% 95% او دا تجارتی اماکن چې دي او رهایشی اماکن دي ټول خصوصي سکتور دي وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پوری خصوصي سکتور دي افغانستان له برکت دي چې په افغانستان کې قحطی نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیول تر دیراود دی اورزګانه پوري هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او د دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنی لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغول وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو دغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکه په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې، تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکه د 1.8 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و، دونه اسانتیاوي وي. او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړی شو یم. 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دایره اون که چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ما ته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت ته رسیږي، او عدالت ته رسیږي، او پرمختګ ته رسیږي، او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه تاسو ور ښکارا کړئ
azadiradio.com ازادي راډیو